امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
در من اوریدونکو السلام علیکم سهار من یک مرغه هله د چروغ جوړ او خوشحال اوسی دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی جلته په واشنگتن کې د ماخستن نه نیمه بجې کیږي لمړی تاسو په مکرې د خبرونو لندېسته
د امریکا د سنا د مجلس یو غړی وای د جمهورې صوبا منې په یو لیک غوښتې دي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر نه کموي ملګرو ملتونو د پاکستان هغه ادعا رد کړه چې وای افغان مهاجر په د تروریزم په یوې سرچینې بدل شوی دی او په برتانی کې په اروپایي اتحاد کې د پاتې کېدو یا ترې د بیلیدو لپاره د ټول پښتنو نتیجه نن معلومیږي
نن جمعه ده د 1415 کال د سرطان د میاشتې دریمه ده چې د 2014 کال د جون د میاشتې څلېرویشتمه کېږي قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي خو اوس په پوره خبرونه اشرف الله رحیم زوی تاسو واوروي
السلام علیکم د امریکا د سنا د مجلس یو غړی وای د جمهور رئیس بارک اوباما نه یې په یو لیک غوښتې دي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر نه کموي امریکا اوس مهال په افغانستان کې 9000 او 800 عسكر لري او جمهور رئیس پلان لري چې د همدې کال تر پایه نیمایي راوباسي خو د سنا په مجلس کې د وسلوالو خدماتو او بهرنۍ اړیکو د کمیټې غړي جینا شاهین وایي د جمهور رئیس نه یې غوښتې دي چې د افغانستان د عسكر شرایطو ته په کتو راوباسي
I have been party to a letter urging the president to
د عسکرو د رایستلو په پلان غور کیږي ما او زین نور کسانو چې پخوانی پوځي قومندانان هم پکې شامل دي په یو لیک کې د جمهور رئیس نغښتې دي چې عسکر دې نه کموي میرمن شاهین هیله وکړه چې د جمهور رئیس اوباما حکومت به د حقوقي غوښتنه ومني د امریکا د بهرنی چارو د وزارت ویان جان کیربی وایي افغانستان لا هم د امنیتی او سیاسي ستونزو سره مخ دی خو زیاتوي چې امریکا د اصلاحاتو او د دغو ستونزو په حل کولو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت ملاتړ کوي ښاغلی کیربی د امریکا غږ آشنا رادیو تلویزیون سره په مرکې کې همدارنګ وویل چې د افغانستان حکومت د پارلماني انتخاباتو د کېدو لپاره پوره زیار باسي
There's still a lot of administrative and organizational challenges that they have to do to get the Loy Jirga set up but
the Loy Jirga د جوړولو لپاره لا هم ګنشمیر اداري او تشکیلاتي ستونزې شته دي خو د افغانستان حکومت اراده لري او زیار بسی چې انتخابات وشي مونږ په دې عقیده یو چې هغه په سم لور روان دي او د بهرنی چار وزیر جانکری هم کله چې کابل ته تللی و په عامه توګه ویلی و چې جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله د ستونزو د حل کولو لپاره ژمن دي خغلی کیربی د طالبان سره د سولې په خبرو کې هم هیلمندي وکړه او زیاته کړه چې طالبان د دې پر ځای چې د سولې لپاره حل ځای وکړي د جګړې لارې غوړه کړې ده چې هیڅ راتلونکی نه لري ملګرو ملتونو د پاکستان هغه اداره رد کړله چې وای افغان مهاجر په هیواد کې د تروریزم په یوې سرچینې بدل شوی دی ملګرو ملتونو د پاکستان د حکومت نه وغوښتل چې د افغانانو په استلو کې د بیړه نه کوي د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر فیلیپو ګراندی د پنځشنبه په ورځ د پېښور په ښار کې د افغان مهاجرینو د بیرته ستنیدونکو په یو مرکز کې د خبر پر مهال وویل چې افغانان دا ویره لري چې د پاکستان حکومت د تشدد د پېښو ملامتي برنه حقه په دوی وراچوي د ایتالیا ساحلي ګاردوای هغوی د شغورنې په څلوښتو عملیاتو کې لږ تر لږه 400 مهاجر د ډوبېدو نه ژغورلي دي پولیس وایي دغه کسان په وړو پلاستیکي کټیو کې سپاره وو او د لیبیا نه اروپا ته تلل د رپورت تفصیل د شافی سردار نوري
ساحلي ګاردوای دغه کسان د مدیترانې په بهیره کې پرون د پنځشنبه په ورځ ژغورلي دي چارواکو همدارنګ د یوې مېرمنې مړې هم په اوبو کې پیدا کړې تر اوسه نه د معلومه چې ژغورل سوي کسان د کومو هیوادونو اتباع دي خو د هغه وخت راهیسې چې د ترکیې او یونان لارې تړل سوي دي خلکو لیبیا ته مخه کړې او د هغه ځای څخه په کښتیو کې اروپا ته سفر کوي د ایټالیې ساحلي ګارډ وایي څو ورځې کېدی چې د مدیترانې په بهیره کې هوا خرابه وه او د اوبو څپې هم لوړې وې خو کله چې هوا یو څه ښه سوه قاچاقبرانو هم زیات شمیر خلک په کښتیو کې کښېنولي او د اروپا په لور یې خوځولې دي. د بلې خوا نړیوال پولیس وایي په څو هیوادونو کې شپږ ویشت قاچاقبران نیولي دي چې افغانان، عراقیان او نور خلک اروپایي هیوادونو ته په قاچاقي لارو وړل او جیلي اسنادونه یې ورته جوړول. پولیسو د خلکو څخه غوښتي دي چې د ځینو نورو کسانو په پیدا کولو کې دې ورسره همکاري وکړي. د پولیسو په اعلامیه کې ویل سوي چې قاچاقبرانو په روسش کال د خپلو همدغو غیر قانوني کاروبار له کبله شپږ میلیارد ډالره پیدا کړی دی. شافی سردار، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو اوریا. په برتانی کې په اروپایي اتحاد کې د پاتې کېدو یا ترې د بیلیدو لپاره د ټول پښتنو یا ریفرنډم نتیجه نن معلومیږي. په برتانی کې پرون خلکو په ټول پښتنو یا ریفرنډم کې رای ورکړلې چې معلومه کړي دغه هیواد په اروپایي اتحاد کې پاتې شي که ترې بیل شي. د رای نتیجه نن معلومیږي، خو یو شمېر مبصرینو ویلي دي ښایي چې هغه ډله به دا انتخابات وګټي چې غواړي برتانیا د اروپا په اتحاد کې پاتې شي. د برتانیې د پنځه څلوېښت د برتانیې د پنځه شپېته میلیون وګړو څخه پنځه څلوېښت میلیونو یې ځانونه ثبت کړي وو چې په دې انتخاباتو کې برخه واخلي. پولیسو په جرمني کې هغه کس وژلی چې په یوه سینما کې یې خلک یرغمل کړي ول. د پولیسو یوه ویان ویلي دي چې دا پیښه د جرمني په لویدیځه برخه کې شوې ده او د یرغمل لیونکي نه پرته بل هیچا ته زیان نه ده رسېدلی. پولیسو تر اوسه نه دي ویلي چې برید کوونکی څوک وو او نه یې هم دا ویلي دي چې هغه دا کار د کوم هدف لپاره کړی وه. د جمهور رئیس باراک اوباما د حکومت هغه هیله چې غوښتلې د مهاجرت په چارو کې اصلاحات بعد د ادارې یو تر ټولو مهم میراث وي پرون د سترې محکمې لخوا له منځه ولاړه. ښاغلي اوباما د یو اجرایي فرمان په صدرولو سره د هغو شاوخوا څلور سوه میلیونه اوبخۍ د څلور میلیونه مهاجرینو د ایستلو د پلان مخنیوی کوه چې په امریکا کې د اوسېدو هیڅ اسناد نه لري، خو د سترې محکمې د قاضیانو په پرونۍ پرېکړه کې د دې پلان مخه هم ونیول شوه. او وروستی خبر دا چې په چین کې بربړکیو اتاویا کسان وژلي دي. په چین کې چارواکي وایي بربړکیو او توپانی بادونو د یانګسو ولایت د یانګچینګ په ښار کې زراعتي سیمې او فابریکې تباه کړي دي. سختو بادونو د خلکو کورونه وران کړي دي، ونې یې د بیخه ایستلي او موټرې چپه کړي. د سنهوا خبر ایجنس وایي چې په توپان کې پنځه سوه تنه ژوبل شوي هم دي چې د شاوخوا دوه سوه کسانو وضعیت ښه نه دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، پام وکړئ رپورټ ته. د ترکیې حکومت د کوردانو په خلاف په جګړه کې د کامیابۍ لپاره خپلو عسکرو ته زیات اختیارات ورکړي دي. د بشري حقوقو ډلې ویلي چې دغه نوی قانون به په پوسته مسؤلیت وروبخشي. دورین جونز د استانبول څخه رپورټ رالېږلی دی.
د ترکیه حکومت په یوې نوې قانوني مسودې باندې غور کوي چې دغه به د ترکیه عسکرو ته نور زیات قدرت ورکړي چې د کوردانو د یاغي ډلې پی کی کی په خلاف په عملیاتو کې زیات اختیارات ولري. د دغې نوې قوانینو په اساس به پوز وکولی شي چې د خلکو کورونه ولټوي او خلکو ته د خبر نه پرته هغوی ونیسي. د ترکیه د سیاسي چارو سیډونکو ایما سنکلر چې په امریکا کې میشته ده، هغه وایي چې دغه نوې قانوني مسوده به عسكر د قانون نه مسؤل کړي. هغه وایي
The law says that permission is needed from government authorities for any kind of
investigation. په اوس د حکومت اجازه ته ضرورت لري د دې نه مخکې چې هغوی کوم عملیات وکړي. خو د دې نوې قانون سره به دا وشي چې په واسطه به په مکمله توګه مسؤلیت ترلاسه شي. دا سرکاري چې دا اوس د حکومت په ګټه باندې نه ده چې په پوز باندې قانون تطبیق شي. اوسنی حکومت په لومړی ورځو کې داسې قوانین معرفي کړل چې پوز به مدني حکومت ته مسؤلیت ولري، خو په وروستیو کې چې کله د ترکیې عسکر د سوریې سره په سرحد باندې او په دغه هیواد کې دننه د کوردانو د یاغي ډلې پی کی کی سره جنګیږي، حکومت اوس کوشش کوي چې دوی ته نور قدرت ورکړي. د بخښنې په نړیوالې ادارې کې سیډونکو انډریو ګارډنر وایي چې د دې سره به پوز د بشري حقوقو نه نور زیاتې سرغړونې وکړي. هغه وایي
What we've seen is heavy fighting in built-up residential areas that has undoubtedly led to
the خلکو د اوسېدنې په ځایونو کې جنگونه شروع شوې دي، او په دغه جنگونو کې بېګنا او معصومه خلک وجل کیږي چې پکې ماشومان او ښځې هم شامل دي. تیر میاش د ملګرو ملتونو عالی کمشنر زید راد حسین ویل چې د ترکیې عسکر په دغه هیواد کې د بشري حقوقو نه په سرغړونه کې ککړ دي. هغه زیاته کړه چې په دغه هیواد کې په سلګونو تنه د پاوس په عملیاتو کې وجل شوې دي. انقره دغه تورونه په کلکه ردوي، خو ملګرو ملتونو ته د دې اجازه نه ورکوي چې په دې حق لا خپل تحقیقات وکړي. د ترکیې پاوز وایي چې د تیرو لسو میاشتو نه په عملیاتو کې تر اوسه پورې یو هم ملکي بې ګناه کس نه دی وژل شوی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په نایجیریا کې د بی سرحده ډاکټرانو ادارې ویلي چې د هغه ملک په شمال ختیځ کې د باما په ښار کې په هغه یو کم کې چې داخلي بې ځایه سوي خلک پکې پراته دي، هر ورځ تقریبا 6 تنه مړه کیږي. د لاګاس څخه د امریکا ژغ خبریال رپورټ راستولی دی.
د نایجیریا د باما د ښار په یوه روغتون کې د بی سرحده ډاکټرانو له قوله ویل شوي چې په هغه کم کې چې 300,000 خلک پکې اوسیږي او د بوکو حرام د ټوریسټي ډلې له کبله د خپلو کورونو خوشي کېدلو ته مجبوره شوي دي، خلک فوق العاده زیاتو عاجلو بشري مرستو ته ضرورت لري او غیر له دې نه هلته یوه بده بشري فاجعه راتلونکې ده. د بشر د حقوقو یوه ډله وایي چې یوازې په تیره میاشت کې د باما د ښار په دغه کم کې 180 تنه مړه شوي او هم تیر کال هلته 1200 کسان چې 480 ماشومان وو خاورو ته سپارل شوي دي. د نایجیریا په شمال ختیځ کې د هغه ملک د ملي عاجلو مرستو د ادارې یو نطاق عبدل ابراهیم وایي چې په دغه کم کې ډیر هغه خلک چې تازه د کم ته راغلي د سوی تغذي په مرضونو اخته دي. هغه وایي
So because they've been in communities that were cut off without access, they couldn't get food.
دا ځکه چې هغه په هغه ځایونو کې وو چې هلته ورته ګران وو او هم په دغه سیمو کې دا مشکله وه چې دغه خلکو ته عاجل خوراکي او طبي مواد ورسول شي. هغه دا هم وایي چې د نایجیریا د عاجلو مرستو ملي ادارې او د ماشومانو دپاره د ملګرو ملتونو وجي صندوق په باما کې دغه خلکو ته خوراکي او طبي مواد برابر کړي دي. په تیره میاشت کې د نایجیریا فوز د باما ښار ته نږدې د سمبیسا په ځنګلي سیمو کې د بوکو حرام د افراطي ډلې د غړو د ځپلو دپاره نظامي عملیات پیل کړي وو. ښاغلی ابراهیم وایي چې د عاجلو مرستو د رسولو ادارې هیله لري چې د فوز سره یو ځای هغو کلو او سیمو ته چې د جنګونو له کبله ورته ګران وو ورشي او هلته د محتاجو خلکو سره عاجل مرستې وکړي. هغه وایي مونږ امید لرو چې دا خلکو ته خوراکي او طبي مواد چې وسینه لري مهیا کړو. په تیرو اوو کلونو کې د بوکو حرام د افراطي ډلې په تشدد کې د 10,000 نه زیات خلک مړه او 2.5 میلیونه خلک دې ته مجبوره شوي دي چې خپل کورونه خوشي کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
د افغانستان جمهوری ریاست وای دا چې د میدان وردګو ولایت امنیه قومندان خلیل اندرابی له وسلوالو طالبانو سره همکاري کوله او کنه، په دې اړه د جمهور رئیس لخوا ګمارل سوی پلاوی څیړنې پیل کړي دي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال داوا خان مینپال د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل دا موضوع په جدي توګه څیړل کیږي. خلیل اندرابی د دې لامل پښتل کیږي چې څلور ورځې د مخه د ده په رنجر موټر کې د طالبانو د استخباراتو مسؤل ونیول سو. تفصیل د خان محمد سین پر رپورټ کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وای ک ثابت شي چې د میدان وردګو ولایت امنیه قومندان خلیل اندرابی له وسلوالو طالبانو سره همکاري کړي نو مجازات بشي. د جمهور رئیس اشرف غنی د وایاند مرستیال دوا خان مینپال وای جمهور رئیس د دې موضوع د سیړلو لپاره یو پلاوی ګمارلی څو معلومه کړي چې دغه امنیتي مسؤل له وسلوالو مخالفینو سره مرسته کوله او کنه.
په دې برخه کې اړ ور قانون ته هدایت ورکړی دی تر څو مسله په جدي ډول باندې وڅېړل شي. د څېړنو په پایله کې به معلومه شي آیا ښاغلی اندرابی د طالبانو په انتقال کې لاس درلودی او که یا چې ثابت شي معلومه خبره ده چې د افغانستان د جزا د قانون مطابق ورته سزا ورکول کیږي او که چېرته بے ګناه ثابت شي خپلې دندې ته به ادامه ورکړي.
دا له وسلوالو طالبانو سره د یو سیمیز امنیتی مسؤل د همکارۍ لومړی پیښه نه ده. بلکې آزادی رادیو په خاطر دې هم په یو سیډنیز راپور کې موندلې و چې د ځینو امنیتي پوستو په لمانځه وړلو کې ځینو امنیتي مسؤلینو له وسلوالو طالبانو سره مرستې کړې دي. بلخوا پخوانی جهادی مشر عبدالرب رسول سیاف هم ویلی چې که په حکومت کې دننه د پنځم ستون پر وړاندې اقدام ونه شي، دغه کسان به یوه ورځ د حکومت پر ضد سر راپورته کړي. په ظاهر کې حکومت مندلی چې په نظام کې دننه داسې کسان شته چې له طالبانو سره همکاري کوي. دا خبره د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم کړې چې په حکومت کې ځینې کسان شته چې له وسلوالو طالبانو سره یو لاس دي. د سیاسی او پوځي چارو پوهان وایي چې حکومت د دې ډول کسانو د پیژندلو لپاره یا څه نشي کولی او یا د هغوی د افشا کولو توان نه لري. یار محمد یارمند وایي چې په نظام کې دننه به د دې ډول کسانو شتون ناوړه پایلې ولري.
دولت باید ای خصوص په خاطر
حکومت باید دا موضوع په جدي توګه بررسی کړي، ځکه له څېړنو پرته پریکړه نشي کېدای. د پنځم ستون موضوع د حکومت په لوړه سطحه کې ده او که حکومت یې پر وړاندې چوپ پاتې شي د حکومت د تباهۍ سبب به وګرځي.
د میدان وردګو ولایت امنیه قماندان خلیل اندرابي د دې لامل پوښتل کېږي چې څلور ورځې مخکې د ده په رینجر موټر کې د طالبانو د استخباراتو مسؤول قاري ظاهر ونیول شو. په ورته وخت کې خلیل اندرابي له آزادي راډیو سره په خبرو کې پر ځان لګیدلې دا تورونه رد کړل چې ده د قاري ظاهر په لیږدولو کې لاس درلود.
سربازی که مربوط به پلیس میدان وردک است جنایت کرده.
کوم سرتیری چې د میدان وردک امنیه قماندانی پورې اړه لري دغه جنایت یې کړی دی. کوم مسولین چې دغه قضیه څېړي موږ یې نتایجو ته تمه یو، تر څو اعلان کړي چې دا نیول څه ډول وو او چا پکې لاس درلود. له هغې وروسته به زه مطبوعاتو ته ووایم.
خلیل اندرابي اوس مهال په خپل دفتر کې دی او وایي حاضر دی چې د قضیه د څېړلو لپاره د عدلي او قضایي ارګانونو پوښتنو ته ځواب ووایي. د جمهور رئیس د بیان مرستیال دوا خان مینپال وایي چې خلیل اندرابي اوس مهال په ضمانت خوشې شوی او پر وړاندې د لګیدلو تورونو په اړه څېړنې روانې دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د کونړ په ولایت کې یو پخوانی پوځي افسر چې د ماین د چاودنې په یوې پیښې کې په غبرګو سترګو ړوند سو، اوس په سره لمر کې او روژه په خوله پلاستیکي لوټې خرڅوي. هغه وایي له سوالګرو خلکو څخه نفرت لري. نور تفصیل د ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
دیارلس سوه څلور شپېتم کال کې مین والم سترګو باندې مایوبه شوم. هغې نه راد خو دا اته کاله کېږي چې بیخي هغه کوم دید چې مې لرو هغه مې د لاسه ورکو.
د سرکی وی چنډې ته په سره لمر له کوچني زوی سره پلاستیکي لوټې پلوري. پر تندي او ملای خولې راماتې دي. څه نشي لیدی خو د لاسونو پر تپولو د خپلې موخې درک کولی شي. پیوندي جامې شلیدلې څپلۍ او په سر سوری خولۍ د غربت ګواهي کوي. دا شپېته کلن سخی جان دی چې د ډاکټر نجیب الله په حکومت کې نظامي روغتیا پالو. هغه د نورو ټپیانو د درملنې په تکل روانو خو له خپل تقدیره نه و خبر.
ڈاکٹر نجیب حکومت وقت پا وقت سر آگے کے جرائی ڈاکٹر ہوں یا ڈالتا وظیفی تتلی ہو بس کسان زخمین شو داغے ہو دا پانچ سو مان پہ ارتباط بانے ورغ لو بس لا رکھے مین پہ منگن پجارو ادا مین پہ وجہ بانے بس مایو بس مستر میں لا سوال
سخی جان د ژوند خورا سختې ګاللې. هغه د کونړ په مرکز صدابات کې خپل خواري غریبي کوي. ژوند د لکړاونو ډک خل روانې زندګۍ خوشاله ده. نو ما وړې وای کله بم چاته د سوال لاسونه غزي
کله چې زه د خپل سترګو نه بيخي بي وټه پرې وتلم نو سوچ او فکر مې کوم چې د سوال کول ما ته ګران دي دام نشم کولې. خو اخر دا مې ویل چې الله پاک چې ما ته دا خوله را کړې رزق هم را کوي. بیا دا ورور سره مې لاړم جلال آباد ته دا پلاستیک لوټې مې راوړې. بس دغې کې الله پاک ته مو ویل چې الله زما دغه وسه کې ده دغه مخکې مو اچو نور خیر او برکت ستا په لاس.
هغه وایي په ډېرې سختۍ یې د ژوند ملګري موندلې. اوس دوه زامن وي ولور لري چې مشرۍ زوی یې 14 کلن دی. نوموړی له امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي چې په خرڅېدونکو لوټو یې ژوند چلیږي. سخی جان نورو معلولینو ته یو لنډ خو معناداره پیغام هم لري.
کونړ معلولینو نه او د ټولو عام د افغانستان معلولینو زما دا خواست دی چې هیچا ته دې لاس نیسي لاس نیسي رب العالمین ته دې ونیسي. د الله نه دې هر څه چې غواړي د رب العالمین نه دې غواړي. دوه رکعته نفل دي کوي او د الله نه دې غواړي.
مونږ د سخی جان کور ته ورغلو. له ساده ګټو په یو جوړ پخوانی تنگ کور کې ژوند کوي. میرمن یې په خپل خاوند ویاړي.
ډېر خوشحاله سو زمونږ د کور خرچه پکې وزي. د سوان نه په اخلاص سو، د ورور انتظاري نه په اخلاص سو، د بل نه په اخلاص سو. لکه سار زیو ماخه ماخستان راځي روژه ماته په لاره وکړي.
د کونړ ګڼ اوسیدونکي د ډاکټر نجیب الله د وخت د روغتیا په لټل غني.
ګڼ خلک مونږ وینو چې ورو جوړلی بیا هم سوال کوي، که څه هم دا سترګې نه لري خو د همت د لاسه نه دی ورکړی، سوال نه کوي، دلته خپلې لوټي خرڅوي او ماښام ته یوه مړۍ حلاله ډوډۍ ګټي. نو زما په وړاندې دا یو اتل دی.
که څه هم په افغانستان کې تیرو جګړو د نفوس یوه غوښینه برخه معلوله کړې، ډېرې له خلکو په سوال پیسې ټولی، خو سخی جان وایي سوالګیر انسانانې به دې راځي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، کونړ.
قدر من اوریدونکو تاسو پام وکړئ دې رپورټ ته. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی وایي افغانستان لا هم د امنیتی او سیاسي ستونزو سره مخامخ دی، خو زیاتوي چې امریکا د اصلاحاتو او د دغو ستونزو په حل کولو کې د جمهور رئیس اشرف غنی د حکومت ملاتړ کوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان شاغری جان کربی د امریکا ژغ آشنا رادیو ټلویزیون سره په امریکا کې همدارنګه وویل چې د افغانستان حکومت د پارلماني انتخاباتو د کېدو لپاره پوره زیار باسي. هغه وویل
there's still a lot of administrative and organizational challenges that they have to do to get the Loya Jirga set up, but they're committed to doing that and they will.
د لوی جرګې د جوړولو لپاره لا هم ګڼ شمېر اداري او تشکیلاتي ستونزې شته، خو د افغانستان حکومت اراده لري او زیار باسي چې انتخابات وسي. موږ په دې عقیده یو چې هغوی په سم لور روان دي. او د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم کله چې کابل ته تللی وو په عامه توګه ویلی وو چې جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالله د ستونزو د حل کولو لپاره ژمن دي. همدارنګه شاغلی جان کربی د طالبانو سره د سولې په خبرو کې هم هیله مندي وښوده او زیاته کړه چې طالبان د دې پر ځای چې د سولې لپاره هلې ځلې وکړي د جګړې لارې غوره کړي چې هیڅ راتلونکی نه لري. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا داسې هیله شته چې د افغانستان جنگ په خاصه د طالبانو سره د خبرو اترو او د بیا پخلاینې د پروسې د لارې حل شي، ځکه چې داسې اندېښنې موجودې دي چې بلوچستان کې د طالبانو د پخواني مشر د وژل کېدو وروسته پاکستان وایي چې د سولې پروسه د مشکلاتو سره مخ شوي. آیا تاسو د سولې کوم امکانات وینئ؟ نو هغه په ځواب کې وویل
Yes, we do. And we fully support an Afghan-led reconciliation process that can get us to that outcome in the end.
او موږ لرو او موږ د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې مکمل ملاتړ کوو، ځکه چې دغه پروسه په آخره کې د نتیجې ته موږ رسولی سي. هغه زیاته کړه موږ په دې باور لرو چې تر ټولو ښه حل سیاسي حل دی، او موږ دا خبره د څو کلونو راځي کړي، خو شرط دا دی چې دغه پروسه باید خامخا د افغانانو په مشرۍ وي او ملکیت د افغانانو واخلي. او دا کار په جمهور رئیس غنی او په افغانانو د بهر لخوا نسی تپل کېدی. جمهور رئیس غنی دې ته ژمن دی او موږ دغه ژمنه د جمهور رئیس غنی سره شریکوو. شاغره جان کربی د طالبانو لخوا د سولې په پروسه کې د ګډېدو په اړه وویل امریکا متحده په دې باور لري چې دا کار کېدای سي، خو خبره دلته ده چې خوښ د طالبانو په لاس کې ده. خو په دې وروستیو میاشتو کې طالبانو غلطي خوښ انتخاب کړی دی. د معنا وړ د بیا پخلاینې او د سولې اصلي فرصت موجود دی، خو طالبان هم باید زمواري قبول کړي، تشدد دی پرېږدي، د افغانستان اساسي قانون دی ومني چې پکښې د اقلیتونو او د ښځو حقوقو لپاره مادي پکښې شامل دي، او د دې لیوالتیا دی وشي چې د خبرو میز ته کښېني او د معنا وړ د خبرو اترو په پروسه کې برخه واخلي. خو طالبانو تر اوسه پورې دا کار نه دی کړی، او حقیقت دا دی چې ځینې وخت دوی بیخي مخالفه لاره خبره کړي، تروریزم ته مخه کړي، او یقینا دا په اوږدمهاله کې د افغانستان او د افغانانو راتلونکی نسی کېدی. یو بل پښتانه چې د جان کربی سره د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه وشوه چې په دې وروستیو کې د تورخم په اړه کمی سره دین شتي وستوې، چې له وجې په دې وروستیو کې د کابل او د اسلام آباد په اړیکو کې خرابوالی مخ په زیاتېدو دی، او د پاکستان د پوځ یو افسر او د افغان پوځ درې سرتیري ووژل شول، نو د جان کربی څخه وپوښتل شول آیا د امریکا متحده ایالات په دې واقعیاتو اندېښمنه ده، ځکه چې دغه دواړه هیوادونه د ترهګرۍ سره په جنګ کې د امریکا د متحده ایالاتو متحدین دي، او آیا د امریکا متحده ایالاتو کوم داسې ګامونه اخیستي چې د دغه دواړه هیوادونو سره مرسته وسي چې خپل اختلافات حل کړي؟ جان کربی په ځواب کې وویل
Well, we certainly were concerned by the border clashes and the violence, and obviously our thoughts and prayers go out.
وو یقینا موږ د دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحد نشته او د تشدد په پیښو اندېښمن یو، او دا د دواړو هیوادونو په سرحد د امنیت د ساتلو لپاره هم شکار نه دی. او موږ په دې خبر یو چې دغه دواړه هیوادونه د یو بل سره د دې مسلې په اړه په اسلام آباد کې خبرې اترې کړي، او موږ په دې خوشحاله یو او هرکلی یې کوو. او زموږ په فکر دې مسلې ته دا صحیح حل او ځواب دی چې دواړه خواوې دي په دې ګډه کار سره وکړي. او د امریکا متحدات نه غواړي چې داسې خبرې دي د بهر لخوا د امریکا او یا د بل کوم هیواد لخوا پرې وتپل سي. موږ غواړو چې په دې مسلې دي دغه دواړه هیوادونه په ګډه کار سره وکړي. لومړی باید موږ دا ووایو او پر دې خبرې یو چې دوی دا کار کولی سي، ځکه چې پخوا هم دوی دا کار کړی او د وروستیو سره دینو شتو وروسته دوی بیا خبرې اترې پیل کړي. او زموږ په فکر دا په درست سمت کې صحیح ګام دی. او موږ غواړو چې داسې خبرې اترې او روابط تجاري وي. او اوس داسې ښکاري چې سرحدي جنجال راکم سوی دی او یوه ربیا د دې کار هرکلی کوو. او موږ غواړو لکه مخکې چې هم په وار وار ویلي چې په دغه سرحد چې کوم خطرونه موجود دي، دا د دواړو هیوادونو دپاره ګډ خطر دی. او دا خطرونه د افغانستان او پاکستان د دواړو هیوادونو د خلکو دپاره یو ډول دي. او ډیر زیات افغانان او پاکستانیان د تروریزم له وجې د هغو ډلو لخوا چې د سرحد په دغه سیمو کې پټن ځایونه جوړ کړي وژل سوي او زخمیان سوي دي. او موږ په دې باور لرو چې اوس هم دا دغومره مهمه ده لکه چې پخوا مهمه وه چې افغانستان او پاکستان دې په ګډه کار سره وکړي چې دې ګډ خطر او چیلنج مخه ونیسي، ځکه چې تراګر اوس لا هم په دې توانېدلی دي چې ډیر زیات بېګناه خلک ووژني. کله چې افغانستان او پاکستان د خبرو اترو په دې پروسه کې برخه اخلي، نو د امریکا متحده ایالات به د دوی ملګری او متحد هیواد وي، ځکه چې موږ هم د دغه سرحد او د سیمې امنیت ته دغومره ژمن یو.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د امریکا د سنا د مجلس یو غړی وایي د جمهور رئیس باراک اوباما څخه یې په یوه لیک کې غوښتي دي چې په افغانستان کې دي د امریکایي ځواکونو شمیر نه کموي. امریکا اوس مهال په افغانستان کې نظر 800 عسکر لري او جمهور رئیس پلان لري چې د همدې کال تر پایه نیمایي یې راوباسي. خو د سنا په مجلس کې د وسلوالو خدماتو او بهرنیو اړیکو د کمیټې غړی جینا شاهین وایي چې د جمهور رئیس څخه یې غوښتي دي چې د افغانستان څخه د عسکر شرایطو ته په کتو سره راوباسي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربی وایي افغانستان لا هم امنیتي او سیاسي ستونزو سره مخ دی، خو زیاتوي چې امریکا د اصلاحاتو او د دغو ستونزو په حل کولو کې د جمهور رئیس اشرف غنی د حکومت ملاتړ کوي. ملګرو ملتونو د پاکستان هغه ادعا رد کړې ده چې وایي افغان مهاجر په هغه هیواد کې د تروریزم په یوې سرچینې بدل سوي دي. ملګرو ملتونو د پاکستان د حکومت څخه وغوښتل چې د افغانانو په ایستلو کې دي بیړه نه کوي. د ایټالیا ساحلي ګارډ وایي هغوی د ژغورنې په څلوېښتو عملیاتو کې لږ تر لږه 4000 مهاجر د ډوبېدو څخه ژغورلي دي. پولیس وایي دغه کسان په وړو پلاستیکي کښتیو کې سپاره وه او د لیبیا څخه اروپا ته تلل. په برتانیا کې پرون خلکو په ټول پښتنو یا ریفرندم کې رای ورکړې چې معلومه کړي دغه هیواد په اروپایي اتحاد کې پاتې سي او که ځینې بیل سي. د رایو نتیجه نن معلومیږي، خو یو شمېر مبصرینو ویلي دي شایي چې هغه ډله به دا انتخابات وګټي چې غواړي برتانیا د اروپا په اتحاد کې پاتې سي. او پولیسو په جرمنی کې هغه کس وژلی چې په یوه سینما کې خلک یرغمل کړي وه. د پولیسو یو ویان ویلی دی چې دا پیښه د جرمنی په لویدیځه برخه کې سوې ده او د یرغمل کوونکي نه پرته بل هیچ چا ته زیان نه دی رسیدلی. او اوس په مخې د افغانستان د سوشارونو د هوا حالات ته. په کابل کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 4 ټیټه شل. په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 9. په هرات کې به نن اسمان اوریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 1. په کندوز کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 4. په مزار شریف کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 4. او په فراه او هلمند کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 1 اټکل شوې ده. ترونو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دې خپرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتیږو. د دې خپرونې همکاران حاضر دي. دوی په لنډ وخت کې تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تازه معلومات درکړي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.